لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د خطرناک طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د القاعده او طالبانو د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د لمړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویا جرګه وربولي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمیر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته وروړل شوي ټول ملکي وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 بجې محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د ثور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغانی خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډو د عکسونو خپرونکي نیولي. د ایران دولتي اژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدری په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته د طالب پلوه کسانو د عکسونو خپرون کې نیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې ملت پارک د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یک شنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازه خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالري تړون ته په اشارې دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي، همداراز سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. حتی سیستمونه، سوداګری او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ور روانیږي، هغه څه دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کرونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي دکوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د دکوتا خلکو د کرونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلنی فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایي ستورمزلي ډک هرلی او باب بینکن پرون یکشنبه له نړیوال فضایي سټېشن د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. دا لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستورمزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستورمزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د مې په 1 دېرشمه د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستورمزلي نړیوال فضایي سټېشن ته ولېږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستورمزلي استوي. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. سرور ښکاره کوي د ویبپاڼو آدرس مو دی azadiradio.com. په ننګرهار کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 14 ساعته کېږي چې د شنډولو عملیات روان دي. وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویه جرګه ورغواړي. وخت یې کم خو چارواکي وایي تنظیمولی یې شي.
انشاءالله ولعزیز حکومت دغه توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي، هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري ته اندېښنې ډېرې شوې. د واشنگتن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیانګ کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوالو پر زندان ډلهیز برید وکړ چې دغه برید له 14 ساعتونو په تېرېدو لا هم دوام لري. دغه برید چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه پکې د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. وروستي معلومات دا دي چې زندانیان چې برید کوونکی د زندان دننه ودانۍ ته هم ورغلی دي. همکار مو سهرګل امیرزای بیا خبرونې ته یو ځای شوی. امیرزای صاحب، بیا مو سهار په خیر. څه دی په دې تیر یو ساعت کې څه تازه بدلونونه راغلي؟
ډېرې زیاته مننه لودین صاحب. که څنګه ستاسې یادونه وکړه، جزیات هماغه دي چې 42 کسان پکې ټپیان دي، روغتون ته انتقال شوي دي، 5 جسدونه هم انتقال شوي او دغه ټول ملکي وګړي یاد شوي دي. او درې وسلوال بریدګر چې په محبس باندې برید کړی و وژل شوي دي، او یوه اندازه یې ویل کېږي چې محبس ته ننوتي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي ازادي راډیو سره شبه مخکې دا جزئیات شریک کړه. وویل چې هڅه دا روانه ده چې په ډېر احتیاط باندې چې هلته شاوخوا کورونه دي او یا په دننه محبس کې چې کوم زندانیان دي، هغوی ته ضرر ونه رسېږي. د دوی عملیات ډېر مخططانه روان دي او ډېر ژر به دغه پاتې بریدګرام ووژل شي. نو تر اوسه پورې داسې نور نوي ارقام نه دي شریک شوي. موږ هڅه کوو چې ډېر ژر دغه نوي ارقام را واخلو، خو ستونزه دلته دا ده چې تر ډیره ولایتي مسولین او د دې وندویان معلومات په وخت نه شریکي.
او امیرزای صاحب داسې راپور نه همشته چې هلته یو شمیر کسان برمته دي، هغه ودانۍ چې د زندان ته نږدې ده ویل کیږي چې په پورته پوړونو کې کورنۍ وسی او لومړی یا دویم پوړ کې همدغه وسلوال د ځای پر ځای شوي دي، هلته سنګر نیولی.
دغه کومه څلور پوړیزه ودانۍ چې ده د دې لاندېنی پوړونه تسکه شوي دي، فقط یو پاس پوړې پاتې دی. او د ننګرهار د والي ویاند تاوله خو ګڼي ویلي چې دم ګړې په همدې هڅه کې دي چې دغه پاس پوړ هم تسکه کړي. دننه هلته د کوم زیان کورنیو ته یا نورو خلکو ته زیان نه دی رسېدلی، خو یوازې دوی په همدې هڅه کوي چې دغه بریدګر پکې وپېژني او له منځه یوسي.
او راپورونه وایي چې 1100 شاوخوا زندانیان په دې زندان کې وو چې هم د طالبانو وسلوالو او هم د داعش د دغو د ځینو کسانو د تېښتې راپورونه هم خپاره شوي. څه وایي چارواکي په دې اړه؟
او چارواکو سره چې موږ په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مني چې بېګا د شپې د تیارې نه په ګټې اخیستنې سره سلګونه زندانیان له مابسه وتلي وو. خو اوس یې سار چې موږ سره کوم معلومات شریک کړل، وویل چې هغه کسان چې د تېښتې هڅه کوله یا له مابسه راوتلي وو بېرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او انتقال کړي دي.
بله، کور ودان ډیره مننه. همکار مو سهارګل امیرزای وو چې په جلال آباد ښار کې پر محبس د داعش وسلوالو د ډلهیز برید معلومات راکول. دغه برید لا هم دوام لري او داسې مهال کیږي چې حکومت یو ورځ وړاندې وویل چې د خراسان د څانګې استخباراتي مسؤول په افغانستان کې وژلی چې هغه استخباراتي مسؤول د داعش اسدالله اورکزی نومیده. په پرون بیا د دفاع وزارت وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال تر خپل څار لاندې لري.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړي توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویا جرګه ورغواړي. تفصیل د صفی الله ستانګزي په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي ټلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنايي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي.
تصمیم او فیصله رهبری حکومت برامیز کې د عبدی اسد بخیر برگزار میشه لوی جرګې مشوره.
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا ده چې د زمری په ولسمه د سولې د مشورتي لوی جرګه ترسره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګې په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګې کې غړي وو نمونه شته، اړیکې ورسره نیول شوې، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب وي. اصلي موضوع د طالبانو د 400 بندیانو خلاصون دی چې جرمی او جنایی دوسی لري. په همدې خاطر باید یو ملی مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملی جواب در لوی جرګه باید مطرح شوی مسله.
د سولې د مشورتي لوی جرګه 3-5 ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دی رسنیز کړي چې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په نهم هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازیو ګډون کړی و، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تأمین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پرېکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي چې امریکا یې په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغه پورې چې بل لوی جرګه راغوښتل کیږي همدا لوی جرګه به تداوم کوي. خو یو شی ته باید متوجه هغه دا دی چې لوی جرګه د چا په امکاناتو د چا په پیسو راغوښتل کیږي، نو په دې اساس دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فند ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي، که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنايي دوسیې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډیره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې دغو 400 طالب بندیانو د نمونو او هویت په اړه څه ووایي، خلاصونه ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د روانې مشورتي لوی جرګې لاره به د 400 طالب بندیانو د برخلیک ترڅنګ په ګڼو نورو مهمو مسلو هم حل لارې وړاندې شي. دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه. صفی الله ستانگزی له خاغلی فضلی سره مرکه کړې او لمړی پوښتلې چې څنګه ممکنه ده په 15 ورځو کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شي.
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اگست باندې به راوښتل کیږي. درې ورځې لا 15 ورځې پورې به دوام کوي. په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده، هغه د سر موضوع به هم دا وي. کوشش به د دې کړي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات چې بین افغاني مذاکرات دي، داوود لپاره به هم د دې مخورو علما او قومي مشرانو همدغه رقم د تنظیمونو جدي مشران سره مشوره کوي چې بل اخر مل بین افغاني مذاکرات څنګه همدګي ونیسو. دغه سره به دغه 300 بندیانو په سرنیش باندې هم خبرې کوي. ان شاء الله ولادي زو حکومت ته غتوان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوی ده دومره ستونزه باندې. ان شاء الله دغه شرایطو کې په دې اساس شرایطو کې دې دپاره اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي. هیوادوال ټول همدغه غواړي چې څومره ژر کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات آمدګي ونیول شي او د یو دایمي سولې لپاره اقدام واخیستل شي.
بله، څومره باوري یاست چې د طالبانو په دریځ کې هم نرمښت راشي؟
طالبانو هم تاسو ولیدل چې د اختر درې ورځې اوربان بې قید او شرط اعلان کړي چې د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو. نو د هرې ورځې په تیرېدو سره، بلکې د ساعتونو په تیرېدو سره، دواړو طرفین په دریځ کې نرمالی راځي. دا باعث دی کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته مخامخ سره کښینو، واقعي سولې په مورد باندې بحث سره وکړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو.
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده، د دې په اړه باندې بل نظر لري. دوی وایي چې دغه طالبان خوشې کوي او بیا یې نظر بند کوي، کورونو کې خوش شي، جرګه راغوښتل کېږي. څومره باوري یاست چې حکومت به وکولی شي هم خپل ملګري وساتي، نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي؟
که چېرته ستاسو په یاد وي، د دې نه مخکې چې مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې وه، هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان د ایله سي د یو ښه اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کارم په هماغه وخت باندې وسو. زه مطمئن یم انشاءالله ولادیز چې د هیواد مشران به داسې پریکړه کوي چې هم به دغه بندیانو سرنوشت ته یو صحیح میکانیزم د لارې حل کیږي او بالاخره یو بین الافغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو. د امریکا هم کوشش هم دا دی، ځکه چې د طالبان سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولی شي چې یو بین الافغاني مذاکرات ته ستاسو په اصطلاح باندې چې دغه غوټه په اسانۍ سره خلاصي، د په لاس خلاصي او غاښ ته حاجت پیدا نه شي.
و سم راځو یوې بلې موضوع ته. د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دا وروسته تر هغه چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغه سره روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا دي چې خپل د خارجي القاعده ډلې دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي کمانډانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغه د القاعده ته خپل بیاتي ورسره کړی دي او د هغه سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سی وی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مار شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکره طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې ده، بالخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور د هغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا سیول کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېدی او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نشته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونو د خبرونو مشتره رسیدي چې دلته القاعده جنگلي طالبان سره اړیکې لري، شپراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې د اسکره راپور او د اسکره خبر مشت نه ترلاسه کړي. د القاعده د غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسف زای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ست تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته ترسره کوي، طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسالو کې بیا دفتا د طالبانو له لوري اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعدې د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعدې ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمان الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکی نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکی دا د نظر اختلاف د طالبان مابین سره پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکی وشکو مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنگالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لای هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني له اصله تروریستانو شمیر د 6000 او 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بیلابیلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د توات نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نسی هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې ته ورته د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د غوي اړیکه پلی سي، ځکه د افغانستان په بربادي کې یو مهم رول القاعده درلودي چې اوسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته آماده نه و چې ورته وسپاري.
ورسره لدی چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه. امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډیر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدون سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعدې قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم دا ده چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي. په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوختې.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري، د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعده د امریکایانو له لوري عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو، د سهار 8:30 بجې شوې، پام وکړئ.